یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم، پی یو استودیو ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې اوري: د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو عملیاتو پیل. دفاع وزارت وایي
عملیات های ما از طریق زمین و هوا به شکل محتاطانه و خیلی با دقت اجرا میشه تا به خانه های مردم و افراد مرزی آسیب نرسه.
جګړو د ژوند د نورو برخو ترڅنګ پر شاعرۍ هم ډېر اغېز کړی. له روزګانه پرې راپور لرو.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنګ نه غواړم، د جنګ طرفدار یم.
دا به هم واوري چې په پاکستان کې سږ کال اقتصادي وده له هغه څه زیاته راپور شوې چې د نړیوالو مالي بنسټونو لخوا یې اټکل سوی و. په نشو روږدې ښځې له کومو کړاوونو تیریږي؟
بله، د ځینې عنعنات او رواجونه دي چې ښځې دې ته مجبوره کړي دي چې مواد مخدر ته مخه کړي. کورنۍ اتانې پیغورونه دي چې هغوی ته ورکوي، هغوی ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه یو روغتون ته لاړ شي. د هغې خپله یو محدودیت دی.
دا به د زهرو کاروان په اونیز پروګرام کې واورئ. خو تر هر څه د مخه مهم خبرونه له احمد تکل څخه.
د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره له ځمکې او هوا عملیات پیل شوي. په تګاب کې امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده او ولسمشر جو بایډن وایي چې په منځني ختیځ کې د اوربان د دوام لپاره دعا کوي. سلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات له ځمکې او هوا څخه دوام لري. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادۍ راډیو ته وویل دا عملیات د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره سوکا او په احتیاط ترسره کیږي.
زموږ سرتیری د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې شته. زموږ عملیات له ځمکې او هوا څخه په ډېر احتیاط او دقت ترسره کیږي څو ملکي وګړي او د خلکو کورونه زیانمن نه شي.
جلریز ولسوالۍ پرون جمعه د طالبانو په لاس سقوط شوه. په وروستیو څو ورځو کې د هیواد د لږ تر لږه څلورو ولسوالیو د سقوط خبر ورکړل شوی. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي طالبانو تیره شپه د تګاب ولسوالۍ په شاتوري سیمه کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه پیل کړي چې جګړه لا هم دوام لري. د کاپیسا د امنیت قمندانۍ ویان شایق شورش نن سهار ازادۍ راډیو ته ویل چې تر اوسه د دې جګړو پر مهال د پاڅون کوونکو دوه کسان وژل شوي او څلور نور یې ټپیان شوي دي. ښاغلي شورش زیاته کړه چې د طالبانو هم دوه وسلوال وژل شوي او اووه تنه نور یې ټپیان دي. د ښاغلي شورش په وینا طالبان شاتګ ته مجبوره شوي دي، خو طالبانو تر اوسه د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر وایي د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند د دوام لپاره دعا کوي. جو بایدن پرون وویل د دې خونړي کړکیچ حل یوازې د دو دولتونو جوړېدل دي. ښاغلي بایدن په سپینه ماڼۍ کې په یوه خبري غونډه کې همداراز وویل چې له نورو هیوادونو سره په ګډه به د غزې د ترانګې د بیا رغونې لپاره ډېرې مرستې ځانګړې کړي.
حماس یو تروریستي سازمان دی، موږ یې پیژنو. خو دا په دې معنا نه ده چې غزې ته به شا کوو او غزه به د ټولو هغو بېګناه کسانو لپاره چې په دې جګړې کې زیان لیدلی دی بیا نه رخوو.
بایدن زیاته کړه چې دا مرستې به له فلسطیني چارواکو سره په همغږۍ ولګول شي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې حماس به یې پر توغندیو نه لګوي. د اسرائیلیانو او فلسطیني حماس ډلې ترمنځ پرون د مصر په منځګړتوب اوربند نافذ شو. کاناډا اعلان وکړ چې له پاکستان او هند څخه پر مستقیمو الوتنو بندیز د یوې بلې میاشتې په مخه وغځوه. کاناډا د دې علت په دې دوو هیوادونو کې د کووید 19 ناروغۍ د پیښو زیاتوالی ښودلی. د کاناډا د ترانسپورت وزیر عمر الغبره پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د کاناډا مبارزه به دوام وکړي. له هند او پاکستان څخه کاناډا ته د مستقیمو الوتنو بندیز د اپریل په 22 اعلان شو چې تر نن پورې دوام درلود او اوس بیا د جون تر 28 پورې تمدید شو. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال جان کوټس په ټوکیو کې وبخې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مرستیال جان کوټس وایي په توکیو کې به د هغه ځای چې د اولمپیک لوبې پکې پلان شوي دي تر 80% زیات خلک واکسین شي. ریټرز خبري اژانس د ښاغلي کوټس له خوله په راپور کې وایي چې دا کسان به د اولمپیک د لوبو له پیل مخکې واکسین شي، ځکه دا اندېښنې لا هم شته چې د توکیو د اولمپیک لوبې د دېو به د لاخبرېدو باعث نه شي. تمام چې د اولمپیک لوبې تیر کال د جاپان په پلازمینه توکیو کې ترسره شي، خو د کورونا د وبا له کبله د سکل د جون تر شپږویشتمې پورې وځنډېدې. وروستی خبر د 2021 کال د یوروویژن د موسیقۍ فاینل سیالۍ له یو کلن ځنډ وروسته نن د مې په 22مه ترسره کیږي. د دې سیالۍ مراسم چې په 2020 کال کې د کورونا د وبا د محدودیتونو له کبله وځنډېدل، نن شپه د هالند په روترډام ښار کې په پام کې دي. تمه ده چې د دې مراسمو د ګډونوالو شمیر محدود وي، خو د اټکل له مخې په ټوله نړۍ کې به شاوخوا 200 میلیون خلک پر ټلویزیونونو دا سیالۍ ننداره کړي. ایتالیا، فرانسا او مالټا ښایي د سګنۍ سیالۍ احتمالي ګټونکي وي. د نن شپې په سیالۍ کې به په روسیه کې زیږېدلې تاجکۍ سندرغاړې منیژا د روسیې په استازیتوب ګډون وکړي.
خبرونه مولا احمد تکل اوریدل. دوستانو د دې خبرونو تفصیل کولای سئ چې بیا هم د ازادي رادیو پر ویب سایت ولولي، او دا خبرونه مو په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی سئ. که د نور خبرونه تیر سوي وي نور خبرونه تکرار هم اوریدلی سئ په تموده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوسنۍ خبرونه ز فریبا ظاهر د میر احمد صافي په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. ورزو لمړني مطلب ته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره مځکني او هوایي عملیات پیل سوي دي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له دقت او احتیاط څخه کار اخیستل کیږي. تېر ورځ طالبانو د جلریز ولسوالۍ ونیوله. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې له جګړې شاوخوا سل سرتېري دوی ته تسلیم سوي دي، خو افغان دولت دا موضوع نه مني. نور حال په دې راپور کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ټولو هغو ولسوالیو او سیمو د بیرته نیولو لپاره پوځي او ځمکني هوایي عملیات پیل سوي چې طالبانو نیولې دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ملکي خلکو په کورونو کې مورچې نیولې دي او ولسوالیو او سیمو ته غځېدلو لارو باندې ماینونه ښخ کړي، نو ځکه د بیرته نیولو لپاره عملیات په احتیاط، دقت، خو په شدت سره روان دي. ښاغلی فواد ازادي راډیو ته وویل
د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې د ځمکې او هوا له لارې په ډیر احتیاط، دقت او شدت عملیات روان دي. همداشان د میدان وردګو نرخ ولسوالۍ او د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره منظم عملیات روان دي. هغه ځایونو کې چې طالبانو پکې نفوذ کړی هغه سیمې او ولسوالۍ به بیرته نیول کیږي. موږ داسې نه پرېږدو.
ښاغلی امان، په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 292 طالبانو د وژلو ادعا کوي، د 30 نورو د ټپي کېدلو خبره هم کوي. نوموړي زیاتوي چې یاد وسلوالو ته په لغمان، میدان وردګو، لوګر، سرپل، بلخ، هلمند، بغلان او تخار ولایتونو کې مرګ ژوبلا وخت ده. تیر ورځ د میدان وردګو جلریز ولسوالۍ او تیرونه د همدې ولایت نرخ ولسوالۍ، وړم ورځ د لغمان د دولت شاه ولسوالۍ، څه مده وړاندې د بغلان د برخي ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ولوې دي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې لاس په لاس کیږي چې ځینې سرتېري په خپله خوښه پوستې پرېږدي، او همداشان د طالبانو په لاس اسیر شوي افغان سرتېري په ویډیوګانو کې وایي چې دوی ته اکمالات نه دي رسېدلي، نو ځکه طالبانو ته تسلیم سول. په دغه ویډیوګانې په خپلواکه توګه چا نه دي تایید کړي. په ورته وخت کې د جلریز ولسوال خلیل الرحمن یادګار تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه د جلریز ولسوالۍ د وسلو او مهماتو د کموالي له امله د وسلوالو طالبانو لاسته ولوې ده. او د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو د وسلو او مهماتو د کموالي له امله د ولسوالۍ د سقوط اداره دوي، او وایي چې د هوا د خرابوالي له امله ځینې وخت ولسوالۍ ته په خپل وخت اکمالات نه رسیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کوي چې څه مودې راهیسې د جلریز ولسوالۍ تر محاصرې لاندې وه، او له کومې جګړې پرته شاوخوا سل سرتېرو په تسلیمېدلو سره تېره ورځ دغه ولسوالۍ د دوی لاسته ولوېده. بلې همکارې،
ډیره زیاته مننه کوم و موریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ځمکني او هوایي عملیات پیل شوي دي او د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره د عملیات په دقت سره مختزي. د دغو عملیاتو نور جزئیات د ازادي راډیو پراتلونکو خبرونه کې هم مهیروي د خبرونه په تبر خطرې ولاندې د می ورستاور.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو مخکې مو د افغانستان د دفاع وزارت عملیاتو د پیل په اړه واورېدل چې د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره یې پیل کړی دی. دغه راز دا یادونه مهمه ده چې وایو په افغانستان کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جګړې وروسته له هغه له نورې هم تودې سوې چې د امریکا او ناتو ځواکونو اعلان وکړ چې دوی خپل سرتیري له افغانستان څخه باسي، خو بیرته په همدې حال کې ناتو مویل دي چې دوی د افغانستان د ځواکونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي او پوځي ملاتړ یا پوځي روزنې چارې باید لا هم دوام لري. په همدې حال کې د چارو کتونکو یو په واشنگټن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي چې ناتو له افغانستان سره د ملګرتیا اوږدمهاله تړون لري او باید د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. زموږ همکار له شغلي جلالي سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې پوښتلې چې له افغانستان سره د مشارکت پاره د ناتو د عمومي منشي نوې اعلان څه معنا لري؟
دا مشارکت نوې نه ده. متحده ایالات او همدارنګه ناتو د افغانستان له دولت سره له حکومت سره ستراتیژیک د مشارکت تړونونه لري چې په هغه اساس باندې دا هیوادونه د امنیتي قواو، دفاعي قواو د روزنې لپاره همدارنګه د هغو سره د مرستې او مشورې لپاره تعهد لري. نو په دې اساس باندې دا کار دوام لري. دا کوم نوې خبر نه ده، منتها چې قوای له افغانستان وزي د امریکا او همچنین د ناتو او امکانات د تعلیم و تربیه و آموزش په داخل د افغانستان کې نشته. نو په هغه اساس باندې په نورو هیوادونو کې دا کار ترسره کیږي، یو دا کار ترسره کیدای شي، ځکه په نورو مواردو کې هم ځینې هیوادونو ځینې پوځیان نور هیوادو کې روزل شوی.
له افغانستان بهر د ډیرو یا کافی شمیر ځواکونو روزل څومره امکان لري؟ او بل ناتو ولې د روزنې دا ماموریت افغانستان کې دننه بشپړ نه کړ؟
خو دننه په افغانستان کې ځکه کېدونکی نه دی چې د دوهې د تړون په اساس باندې د امریکا او د ناتو قواوې له افغانستان ووزي او د هغه ته تعهد متعهد پاتې شوی دی. نو ځکه قواوې ووزي، وخت چې قواوې ووزي امکانات د روزنې په داخل د افغانستان کې محدود دي. نو په هغه اساس په نورو هیوادو کې یو دا کار ممکن دی، ځکه کېدای شي چې په نورو هیوادو کې وشي. د نورو هیوادو ځینې قواوې پخوا روزل شوي په نورو هیوادو کې، لکه په اردن کې شوي، په شرقي اروپا کې شوي، او همدارنګه د افغانستان په همسایه هیوادو کې لکه تاجکستان او ازبکستان کې هم دا کار کېدای شي.
که چیرته د امریکا او ناتو له وتلو وروسته د طالبانو او حکومت جګړه دوام کوي او دا جګړه لا هم پسې خونړۍ کیږي، امریکا د افغان ځواکونو پر روزنې سربیره نور څه کولای شي؟
تر ټولو مهم مرسته چې امریکا او ناتو د افغانستان له دفاعي او امنیتي قواو سره کولای شي روزنه مالی مرسته ده، ځکه چې د افغانستان امنیتي قواوې په د امریکا او د ناتو په مالی مرستو باندې تکیه دي او په عین زمان کې د امکاناتو، تجهیزاتو، وسایلو له نظره دا ضرورت همیشه موجود دی، ځکه وسایل یو وارې چې څوک له منځه ځي یا تخریبیږي نوي وسایل راځي، د هغو دپاره روزنه په کار ده. او له بلې خوا نوي روزل شوي عسکر راځي دغه ته اردو ته یا امنیتي قواو ته، او په عین زمان کې دا یو دوامداره مسله ده چې دا یو ځل لیکي باید دوامداره دا روزنې دوام وکړي، د روزنې او د اکمالاتو مسله دوام وکړي، او همدارنګه د هوایي قواو مرسته ضروري ده. دا ټول کارونه کېدلی شي چې د قواو د وطن وروسته د نوو ترتیباتو په اساس باندې ترسره شي.
د چارو کتونکی او په واشنگټن کې د امریکا د دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي وو.
له ازادي راډیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي راډیو.
ازادي راډیو غرمنی خبری خبرونه او مخکې تر دې چې نور مطالبه ته ورسو د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه به زموږ همکاري وورو.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي دغه وزارت په داسې یوې طرحې کار کوي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د افغانستان ټول صادراتي اقلام بهر ته د دغه هیواد په خپل نوم صادر شي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت لخوا د هند او فرانسې سره د افغانستان د صادراتي اقلامو لپاره د سرټیفیکټ د اخیستلو په پروګرام کار روان دی. نوموړي وویل چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې صادراتي توکي د افغانستان په نامه او په معتبر سرټیفیکټ سره بهر ته صادر شي. خاغلی احمدی وویل د هیواد صادراتي توکو ته د سرټیفیکټ په اخیستلو سره د نورو هیوادونو په نامه د افغانستان د صادراتي مالونو د صادرولو مخه به ونیول شي. تر دې وړاندې د افغانستان محصولات د نورو هیوادونو په مارک به هر ته صادرېدل چې سوداګرو ته ګڼې ستونزې راولاړې کړې وې. په لغمان کې د لسو پراختیایي پروژو کار بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروژو له لارې به زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې زرغونې شي او د سیلابونو د زیانونو مخه به ونیول شي او د څو بیلابیلې سیمو د اوسیدونکو ترانسپورټي ستونزې به هم هوارې شي. په دغو پروژو کې د اوبو لګولو، د کانالونو، استنادي دیوالونو او د کلیو د سړکونو جوړول شامل دي چې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت لخوا پلی شوې دي. د معلوماتو پر بنسټ ډېرې دغه پروژې د لغمان په قرغیو ولسوالۍ کې پلی شوې دي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 15 اویا پوله، یو یورو 94 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 108 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 1015 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 395 افغانۍ.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سایت بیا ولولي په تمه د ازادي رادیو ټکی کامی ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس د پاکستان تورزو. په پاکستان کې سږ کال اقتصادي وده له هغه څه زیاته راپور شوی چې د نړیوالو مالی بنسټونو لخوا یې اټکل شوی و. په اقتصادي وده کې دا زیاتوالی وروسته تر هغه راغلی چې د کورونا وبا محدودیتونو د پاکستان اقتصاد سخت وځپه. په دې اړه تفصیل زما همکار کوي.
پاکستان ویلی د دوی اقتصادي وده سږ مالی کال کې چې جون میاشت کې پای ته رسیږي نږدې 4% ده. دا اقتصادي وده پاکستان ته د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د اټکل شوې وده کابو دوه برابر ده. د پاکستان د پلان وزارت پرونو ویل چې د هیواد اقتصادي وده به سږ کال 3.49% وي. د دغه وزارت په خبره دغلته د اقتصادي وده لاملونه د کرنې، صنعت او خدماتي سکتورونو په برخه کې رامنځته شوي مثبت بدلونونه دي. پاکستان د کرنې په سکتور کې د 2.5%، صنعت کې د 3.5% او خدماتي سکتور کې د 4.3% وعده خبر ورکړی دی. د پاکستان د پلان وزیر اسد عمر ویلي د اقتصادي ودې د زیاتوالي خبر زکه ورته خوښونکی دی چې د دغه هیواد اقتصاد د کورونا وبا له کبله له ننګونو سره مخ و. پاکستان کې تیر کال اقتصادي وده -0.8% و چې اوس چارواکو هغه ارقام هم -0.8% اعلان کړی دي. پاکستان کې اقتصادي وده سږ مالی کال داسې مهال نږدې 4% راپور شوی چې د پیسو نړیوال صندوق دغه وده 1.3% او نړیوال بانک 1.5% اټکل کړی وه. د پاکستان د پلان وزیر ویلی د اقتصادي وده د زیاتوالي لکبله د سړي سر کلنۍ عاید له 1.18 ډالرو نه 1.53 ډالرو ته پورته شوی چې د تیر کال پرتله نږدې 1.5% زیاتوالی ښیي. د پیسو نړیوال صندوق راتلونکي 2022 کال لپاره د پاکستان اقتصادي وده 4% اټکل کړی ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیرته افغانستان ته راګرځو. په افغانستان کې په مجموع کې پر شیر د جګړې اغیز ډېر سوی دی. د روزګان ولایت په ولسوالیو کې به پخوا شاعري کېدې، خو اوس تقریبا ټولې داسې فرهنګي غونډې تر مرکز ترینکوټ پورې محدودې سوی دي. په دې اړه له روزګان څخه راپور لرو. په ګټه به وورو.
په اورزګان ولایت کې شاعران، لیکوالان، د پالانا او نور فرهنګیان وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله هدبي هڅې پڅې سوي دي او د زړونو د بړاس د ایستلو لپاره لارې نه لري. دوی وایي په دغه ولایت کې درې او یا هم څلور کلونه مخکې به په میاشت او یا هم په یوه کال کې یوه ښه مشاعره جوړېدل چې د اروزګان ولایت د فرهنګیانو تر څنګ به د هیواد د نورو ولایتونو ادبپالانو او لیکوالانو هم پکښې کې ګډون کولی، خو اوس نسته. له ډلې یې د اروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې په مرکز کې ادبي هڅې کمرنګه سوي، بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي. نوموړي وایي په دهراوت ولسوالۍ کې به له دې وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره جوړېده او بله به هم میاشتنۍ مشاعره جوړېده، خو وایي له تېرو درېو کلونو راهیسې دا شاعرانه مجلسونه په ټپه درېدلي دي.
خو یو ادبي بهیر و چې یو مشاعره بیا په کال کښې جوړوله او بیا به په میاشت کښې. نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنګ د وجې څخه بس نو دا به هم سوي دي، او هغه خلک چې هغه خپل بس د یو زړه بڼه د دې مشاعرې د لارې څخه نیستي هغه اوس دغس پاتې دي.
په اروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاعرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي، چې وایي د اروزګان ژغ په نوم کلنۍ مشاعره ده چې هر کال د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي، او یوه بله د سلیمان تخ بابا په نوم کلنۍ مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي. په یادو مشاعرو کې د اروزګان ولایت د مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو تر څنګ د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی. محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو له امله د خپلو سیمو بې ځایه سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تېروي، خو د ښاغلي اخترزی زیات شعرونه چې د هیواد پر اوسنیو ناخوالو راڅرخي د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنګ نه غواړم، د جنګ صدرداران یم. دا چې جنګ مې پر وطن دی دا د بل په لمسون کېږي، زه تر هر چا په پوهېږم، زما کور پکښې سودېږي هم ورکېږم.
په اروزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړې، بلکې شاعران یې ماړې ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخه ښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اروزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهوره و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغو جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنګ د پاره لیکي چې جنګ مه کوئ، جنګ مه نه کوئ، یعنې هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي، ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنګ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې، زما وروستۍ لیکنه هم د جنګ په موردې ده. زه درسره سوله او ته جنګ کوي، دا په کوم قانون په کوم فرهنګ کوي، او خپل بچي په خپله توره وژنېله، دا ورباندې ظلم او کننګ کوي.
د اروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعاله وساتي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څېر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکښې کې کم دي.
په هره میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړۍ کې ډېری کسانو زړه نه ورته ښه کوي، خو د خوښۍ ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هره میاشت پرلهپسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران په لسګونو شاعران یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښې کوي. پروان کال کې به هم هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانو تر لاندې د اروزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
ځلان زیاتوي چې دوی په یاد میاشتنۍ مشاعره کې د پوهنتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي، او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اروزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بیا وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د ښکېلو لورو ورته ګواښونه سوي دي. دی چې نه یې غوښتل نومونه یې واخیستل سي، له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنی حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
او له روزګان څخه به کندهار ته ورسو، چیرې چې خلک یې د ځینو تاریخي سیمو او عابداتو د له منځه تلو د خطر په اړه اندېښمن دي. دوی له دولت څخه دې برخې ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وایي چې په تېر یوه کال کې یې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د له منځه تلو د خطر سره مخامخ و. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې لسګونه داسې تاریخي ځایونه او عابدات شته چې له کلونو راهیسې نه دي ترمیم سوي چې اوس د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي. د کندهار ښار اوسیدونکي فضل احمد وایي په دغه ولایت کې د هیواد په سطح تاریخي عابدات شته چې رغونې ته جدي اړتیا لري.
د هغه وخت کم آثار چې د هغوی ساتنه کول دا پر موږ او تاسو ټولو باندې لازمه ده او فرض ده چې باید د دې ساتنه وکړو، او حکومت هم باید دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي تر څو دغه عبیدات او دغه کم تاریخي آثار چې د افغانستان او خصوصا بیا د کندهار په سطح دا باید جدي توجه دې ته وسي. په دې کې هر ډول ناغېړي او هر ډول ځان کشنه د منلو نه ده.
د کندهار یو بل اوسیدونکی رحمت الله وایي په تاریخي سیمو او عبیداتو د یو هیواد تاریخ پیژندل کیږي. د نوموړي په وینا هغه تاریخي ځایونه او عبیدات چې د ورانېدو له خطر سره مخامخ دي باید ژر تر ژره ترمیم سي.
تاریخي عبیدات هغه څه دي چې د افغانستان نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول نړۍ هغه تاریخ په پیژندل کیږي، نو غوښتنه ممده د دولت څخه چې دغه تاریخي عبیدات ورغوي ژر تر ژره، ځکه که چې د دې ته جدي پاملرنه ونه شي دغه تاریخي عبادت په لمنځه لاړ شي او هغه 5000 کلن تاریخ چې افغانستان له ځان سره لري هغه ته به صدمه ورسیږي. نو غوښتنه هم دا ده چې د دې رغونې ته جدي پاملرنه وشي.
په عین وخت کې د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلان وایي په تېر یوه کال کې څلور هغه تاریخي ځایونه بیا ترمیم کړي چې د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ و. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حکمت الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تاریخي عابداتو کې د میرویس نیکه زیارت، د مینا تاریخي برج، شاه جامع او د میر هزار مسجد جامع شامل دي. د ښاغلي افغان په وینا په پلان کې د چې روان کال د احمد شاه بابا کور، د میرویس نیکه کلا، زړه عیدګاه او نور تاریخي عبادات هم ورغوي.
موږ د تیر کال په جریان کې د مسلرم عبادت چې موږ ګټ اخیستین تسپارو. موږ تیر کال د میرویس خان نیکه مقبره د ګمبت یابلانې صحه ترمیمات بشپړ کړل، ګټ اخیستین تم وسپاره. داغه ترڅنګ د مینا برج په ډیر بد حالت کې او په نړیدلې حالت کې واغه ترمیم سو جوړ سو وساو ګټ اخیستین تم وسپاره. په درېم پنه اچار کې د زړه جامع دی یا احمد شاهی جامع هم دی چې د احمد شاه بابا په وخت کې جوړ شوی و، هغه هم په دغه عصري شکل د تاریخ عبیداتو د اصول او د قانونو مطابق جوړ شول او موږ څو میاشتې مخکې ګټ اخیستین ته وسپارل. خوشبختانه څلورمه پروژه د میرازار جامع ده چې دا هم د ترمیمات یې په پوره ډول سره بشپړ شوي دي.
چارواکي وایي په کندهار کې له دې څخه زیات تاریخي ځایونه او عبیدات ثبت شوي دي چې ځینې یې زرګونه کاله مخینه او قدامت لري. له دې جملې د کندهار زوړ ښار چلزینې، نارنج ماڼۍ، منډیګک ارګ، احمد شاهي کلا، د سپیروان غونډۍ، سلیمان برج او یو شمیر نور تاریخي ځایونه دي چې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي او بیا رغونې او ساتنې ته جدي اړتیا لري.
ستاسو له پیغامونو
ولسوالۍ نیول مهمه خبره نه ده، کله دا ولسوالۍ نیسي نو په هغې کې دا طالبان ځای په ځای کوي، بیا حکومتي جازونه ورشي هلته بمبار کوي او د پردۍ لورګانې هلته کونډي شي، د پردي زامن هلته په حق ورسېږي د طالبانو. دې خوا نه د اردو کسان مړه شي، هاخوا نه د طالبانو خو خپل شوق هغسې د چوکۍ په قطر کې ناست پاکونه اسکاکونه کوي. دوی د پردۍ زامنو باندې لوبې شروع کړي دي د پاکستان د استخباراتو ویلو باندې. ولسوالۍ ونیشي یو جمعې نه شي ټینګولی، دوی ته چې یازونه پرې ورشي بمبار وکړي او هلته طالبان د منځه لاړ شي او پردی ماشومان کونډي شي او پردی ښځې کونډي شي یتیمان شي، په دې سره په دنیا کې به یو غوغا پیښه شي او دا د طالبانو د بدنامۍ باعث جوړیږي. وسلام.
السلام علیکم. کریم الله درویش هم د ننګرهار ولایت څخه واسي افغانانو څخه خیله کېږي ورونو کې زه تازه دغه سوري دغه کومه غونډه کې روانه دي دپاره دلته زه تیاری ونیسئ. د خدای لپاره مرګونه روان دي، سیلابونه دي روان دي.
ستاسی پیغام